سلام، به برنامه اسپین خبری رو کراست از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. من میرویس رحمانی و همکارم وحید فیضی میزبان این برنامه خواهیم بود. دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در گزارش گفته است که تنها در ماه گذشته میلادی 156 مورد مداخله را در توزیع کمک ها در افغانستان ثبت کرده که بیشترین آن توسط مقامات طالبان صورت گرفته است. اوچا در این گزارش همچنان گفته که هرچند مداخله طالبان در توزیع کمک های بشردوستانه به نیازمندان در مقایسه با ماه اپریل سال گذشته کاهش یافته، اما آمار ماه اپریل امسال نشان می دهد که این مداخله ها نسبت به ماه قبل آن یعنی ماه مارچ 7% افزایش داشت. اوچا این را هم گفته که مداخله مقام های طالبان در توزیع کمک های بشردوستانه در ماه اپریل امسال سبب شد تا مؤسسات همکار ملل متحد که این کمک ها را توزیع می کنند 107 پروژه شان را موقتا به حالت تعلیق درآورند.
بله قدرمان دوستان، از هم تاسته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې ما همکاري ویل، په افغانستان کې د بشری مرستو د ویش په برخو کې یا په چارو کې د طالبان د لاسوهنې په اړه دوه چا د راپور په اړه بحث کوو، خو تر هغې مخکې ساسو پام یو راپور ته راوړو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي مفتش دفتر یا سیګار وایي د 2020 کال د اګست میاشت راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، د امریکا د مرستو اجرایوي شریکانو طالبان حکومت ته لږ تر لږه 10.9 میلیون ډالر په مالیو، ګمرکاتو، تعارفو او نورو خدماتو لپاره ورکړي دي. دې رپورټ لیدو ته ستاسو پام راړو.
ملګرو ملتونه خبرداری ورکړه چې د ورستیو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 80,000 کسان زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي سیلاب ځپلي خلک په داسې ولسوالیو کې و چې لا د مخه د خوړو له جدي کمښت سره مخ وو.
برای رسیدگی به مردم آسیب دیده در مناطق سیلزده پروگرام غذای جهان به 14.5 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد. همچنان این سیلاب ها در زمانی صورت می گیرد که پروگرام غذای جهان در حال حاضر به دلیل کمبود بودجه مردم را از کمک ها قطع می کند.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورستیو سیلابونو ډېر ځاني او مالی زیانونه اړولي چې تر ټولو زیاتې په بغلان ولایت کې دي. د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې د افغانستان پر ماشومانو د اقلیم بدلون په ځانګړې توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخوا ملګرو ملتونو خبرداری ورکړه چې کېدای شي تر 2030 کال پورې په افغانستان کې وچکالي په یو عادي حالت بدل شي.
ورښتونه هم داسې نورمال ورښتونه نه دي، دا تور سیلابونه زیګول دي او مونږ خلک ورڅخه ډېر متضرر شوي دي. که تاسو وګورئ تیر سنورويشت کالو کې افغانستان یوازې 10 کال نورمال او 20 کال درلودل او سوال اس کال یې وشکالي و. نو دا ارقام دا ښیي چې افغانستان تاسو پر یو مخکې له 2013 کال نه یو داسې غیر نورمال حالت ته تللی ده.
ملګرو ملتونو په راپور کې لیکل شوی چې د 1950 او 2019 کلونو ترمنځ په اوسط ډول افغانستان کې حرارت درجه شاوخوا 1.8 درجې سانتیګراده زیاته شوی چې د نړۍ د اوسط درجې نږدې 2 درجې زیات دی.
په وګ محل کې باید د ځنګلات په برخه کې ډېر سرمایه‌ګذاري وشي، ځکه ځنګلات یو لاغه جمله یو لاغه کارونه څخه ده چې داسې سیلابونو مخنیوي کولی شي. دویم د اوبو یا د اوبو د مدیریت په برخه کې یعنی چک ډیمونه جوړ شي تر څو د داسې سیلابونو هغه د سرعت کم کړي او ورسره د کرنې لپاره د اوبو د ذخیره کېدو یو بندوبست وشي. ورسره په استراري حالات لپاره باید د وخت دولت یا د نړیوال ټولنې حکومت استراري ذخیره خاني جوړ شي تر څو په داسې حالاتو کې خلکو ته د کومک تر رسیدو یو منبع وګرځي.
ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د سختو اقلیمي بدلونونو له امله بشرپاله ټیمونو د 2023 کال د جنوري په میاشت کې پریکړه وکړه چې په راتلونکو میاشتو کې د هوا حالات په جدي ډول وڅېړي تر څو په دغه هیواد کې د وچکالۍ شرایط وڅېړل شي. وحید فیضی د امریکا غږ.
قدرمن دوستانو، لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې موږ ویل، په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بشری مرستو د ویش په چارو کې د طالبان د لاسوهنو په اړه چې اوچا په تازه اړه رپورټ خپور کړی دی بحث کوو. په دې خبرونه کې به له موږ سره دوه قدرمن میلمانه د مدني چارو فعاله نظیفه جلالی او تر څنګ د حکومتولۍ د چارو شنون کې خان زمان امرخیل صاحب میلمانه دي چې دواړو ته خراغلاس وایو. امرخیل صاحب په خیر اغلی او میرمن جلالی تاسو ته هم خراغلاس وایو.
سلام ما را هم خانم جلالی و آقای مرخیل پذیرا شوین. سوال اول از آقای با مذرت از خانم جلالی مطرح میکنم. شما قسمی که قبلا هم گفتین با یکی از مؤسسات در داخل افغانستان همکار هستین که ممکن به دلایل امنیتی نام از او مؤسسه نبرین، تجربه شما و یا هم مؤسسه که با اونا شما کار میکنین از مداخله طالبان در روند کمک رسانی چیست؟
بسیار زیاد تشکر. سلام و احترام خدمت شما مهمان گرامی و بیننده ها و شنونده های عزیز. ببینین، در افغانستان از جنوری 2022 تا حال را فعالیت هایی را که ما خود ما داریم در داخل افغانستان، سازمان خود ما داره و سازمان هایی که در داخل افغانستان کار میکنن، با مشکلات فراوان روبرو هستیم. اجازه بدین پیش از این که رابطه به سازمان های کمک رسانی مستقیما صحبت بکنم و به پاسختان مستقیما بپردازم، یک پیشینی از مشکلات عمومی و عمده که توسط وزارت اقتصاد طالبان، توسط وزارت مالیه و ارگان های زیرب در این بخش پرداخته میشه یا به مردم ایجاد میشه به سازمان های غیر انتفاعی و غیر دولتی در افغانستان، یک مقدمه داشته باشم. بزرگترین مشکلی که خصوصا در ولایات است ای است که اول خو مکتوب آغاز پروژه را وقتی از وزارت اقتصاد گرفته میشه در ریاست اقتصاد ولایت کندهار قابل چالش نیست. در ولایت زابل در ریاست اقتصاد که سازمان‌های غیر انتفاعی مربوطشان میشه قابل پذیرش نیست، که خودش یک نوع جنجال کلان است اگر او در بخش کمک رسانی باشه و یا تطبیق و ایمپلمنتیشن پروژه های دیگه باشه. یک مثلا. موضوع دوم، پروژه هایی که نام صلح، نام پیس ویمن، مشاوره های حقوقی تحت این عناوین باشه، برای طالبان از وزارت مستقیما ولو که بودیجه را دونرهای بین المللی، سازمان ملل متحد و یا هر اهدا کننده دیگه قبول کرده باشه، اکسپت و اپروف شده باشه، ولی توسط طالبان این رد میشه، که بزرگترین مشکل دوم ای است برای سازمان های غیر انتفاعی. اینا لگه بیاییم مستقیما رابطه به سازمان های غیر انتفاعی که در بخش کمک های بشر دوستانه و کمک رسانی کار میکنن ممرایتان صحبت بکنیم. در ولایتی که ما کار میکنیم تقریبا برفعلا 27 ولایت افغانستان است و در 27 ولایت افغانستان خصوصا حوزه جنوب غرب، حوزه مشرقی و سمت شمال از طرف طالبان لست داده میشه که به نظامی های از وقت شما حق و اجازه کمک ندارین. یعنی در توزیع کمک ها کارمندای مؤسسات در طول این دو نیم سال یا سه سال هیچ وقت مستقلانه عمل نتانستن بکنن. مثلا بهانه‌گیری بزرگشان از خانوما هستند که در ساحات که اینا میرن، در قریجات که اینا میرن، حتی در سروی هایی که باید تدبیق شود در ساحات.
مرمون جلالی دیرو بخیج ستاسو خبر دلتا در اومد کما مسئله تاسو یادکلا دا خلوی دعا دا چه مشخص و کسان دا باید مرستی ورنکرشی دا سنگ ثابت دیشی دا سه مسائل؟
دقیقا فیضی صاحب، مشکل دلته ده چه طالبان ده یو ده ضعف نقطه چه غیر انتفاعی سازمانونه لری یا هغا خلق چه ده هیواد سخه بهر دی او پا افغانستان که آل ریدی کار کوی او هغا نتورکونه چه پدنن پا افغانستان که دی کار کوی، ده ضعف نقطه ده چه مثلا ده اشخاص و نوم موج نسو اخیسته لی، لیکن زمون خپل کارمندانو ته، یعنی موږ خپل عملا په افغانستان کې کار کوو او زمون خپل کارمندانو ته آزادانه لستونه د طالبانو لخوا ورکړل شوی دی چې تاسو دغه دغه کسانو ته مرستې مه ویشي. د یوې خوا موږ دا نسو کولی چې مثلا د میډیا د لارې نشر کو او یا هم دا نمونه موږ نشر کو یا په یو پلاتفورم کې واچو یا د رسنۍ د لارې چې کله موږ انټرویوګانې کوو د هغو د لارې نشر کو، خپل همکاران هم په خطر کې نسو اچولی چې دا په اوسنۍ شرایطو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې تر ټولو غټتري د ضعف نقطه دی. د بلې خوا که تاسو پام کړي ښاغلی مایکل هغوی وویلې چې په افغانستان کې غیر قانونی سازمانونه جوړ سوي دي، چې دا مسله د اسلو په اوله ناسته کې چې کله موږ د طالبانو سره ناسته وکړله د هماغه وخت څخه موږ دا مسله یاده کړه چې په افغانستان کې تقریبا 280 هغه انجیوګان فعال شوی دي چې پراس کې د دوی رئیسان خپل د طالبانو چارواکي او یا هم د طالبانو کارمندان دي، تر څو چې نور غیر انتفاعي سازمانونه ونی شي کولای حتی په بشر دوستانه مرستې په ویش کې دوی فعالیت ولري.
خانم جلالی، بسیار افهمی خواهیم که صحبتتان قطع میکنم. شما گفتین که نظر به دلایل مختلف و ویژه دلایل امنیتی نمیتونین که فهرست کسانی را که طالبا به شما میتک به اونا کمک توزیع شون نشر کنین و یا هم این موضوع را رسانه‌ای بسازین که قابل درک است، اما این موضوع را با نادهای کمک کننده دونرها در میان گذاشتین، اگر گذاشتین واکنش اونا چی بوده؟
دقیقاً ما یا سازمان ما نتورک هایی که در اگزایل یا در حال تبعید هستند، ما همیشه در نشست های کمرای سازمان ملل متحد و یا هم اهدا کننده ها و حتی دونرهای انفرادی در کشورهای مختلف که 12 کشور را شامل میشه، دونرهای انفرادی کمرای ما در تماس هستند و همیشه چون اونا خودشان هم از پیش ما ثبوت میخواهند و حتی در بعضی دادخواهی ها و ادوکسی های خود ما امید دوسیه ها را مستند بر از اونا دادیم و حتی خود از اونام قادر به نشر ازی نیستند و در حالی که کدام چاره دیگه نداریم و دلیل ای که طالبا قانونمند نیستند، یک نظام قانونمند نیست، دسترسی به عدالت نیست، دسترسی به ارگانهای عدلی و قضایی نیست، به می دلیلی که پیشتر با آقای فیضی اشاره کردم که طالبان از نقطه ضعف سازمان‌های غیر انتفاعی استفاده می‌کنند، متأسفانه همین مشکل را که ما داریم اهدا کننده‌های بین‌المللی هم عین مشکل را دارند، به دلیل از اینکه امنیت شخصی افراد در افغانستان زیر سوال و در خطر واقع نشه، به می خاطر اونا هم در این بخش متأسفانه کدام اقدام را تا حال انجام ندادند.
تشکر آقای فیضی. صرف هم می‌خوایم قبل از اینکه سراغ میمان بعدی ما بریم، یک موضوع دیگر را می‌خوایم بگیم که ما شما در برنامه صدای شما رادیو آشنا صدای امریکا هم تقریبا هر روز تماس‌های را دریافت میکنیم مبنی بر اینکه طالبا به نهادهای کمک رسان میگن که افراد خاص اونا را باید برشان کمک توزیع شود و چندین بار تماس‌های از متقاعدین کارمندان پیشین دولت دریافت کردیم که اونا گفتن که مشخصا به نهادهای کمک کننده طالبا گفتن که ای به این افراد کمک نشه.
بله یو بل یادونه کوم چې کڅام د عرب بشری مرستې په اصطلاح په افغانستان کې کیږي یا نغد پیسې چې په افغانستان کې په مصرف رسیدي، په دې اړه شک شوبې شته چې ویل شوی د طالبانو لاس تلوي. خو تازه طالبانو د اوچا د نوی رپورت په اړه خبرګون خدلند، خو په تیر وخت کې ویل چې د پیسې یوازې په اصطلاح په بشری مرستو په افغانستان کې لګول کیږي. زو امرخیل سپتا تاسو بیا مخراغلاس او امرخیل سپتا سو د مېرمن جلالی خبره هم وارد او د اوچا رپورت مو وارد چې په بشری مرستو په ویش کې په اصطلاح لاس وهنه کیږي چې ډیری طالبان له خوانه دا مسله حقیقت ولري څومره جدي ده تاسو په نظر؟ بله امر خیلی سب زماسو زماغ اکتا ساو رایی
بخلا کوچی میوتو
زما پختن خون واقستا
بلکل دقیقا
مرابانی مرابانی
دریو بخون کی خدای پس بیسیل نما لمره سلامون تاستا قدرمان رحمانی ستا زمان استاسی قدرمان ملمانی نزیفا جرالی تا در ازرال دکومی بلانده کوم وروس سره سلام. بس دا دریم نړۍ هیوادونو کې خو همیشه دغه سیستم زیبي او لبده مرغه بیا د دریم نړۍ هیوادونو بیا خصوصا زموږ استاذ باندې یو بدبخت هیواد چې همیشه بیا موږ تاسو پر نړۍ په نور هیوادونو باندې اچو او په خپل موږ تاسو د سلو سونو سره مخ یو هغه سونو موږ تاسو په خپل نشو حل کولای. حال لا چې دغه واک هم لږ چې هغه سونو موږ تاسو په صحیح شکل باندې حل کولای شو دي کې وسه سونو په حکومت کې رامنځته شي او په دغه مسایلو کې بوتي وهل ونشي. نو ځینې خلک اته په افغانستان کې وي او په بهر د افغانستان نه چې بهرنیان زموږ په قانون کې ډېر مداخله کوي او اکثر وخت په افغانستان ته بهرنیان راغلي، خو زموږ خپل د نااهلۍ له وجې تېرو نظامونو کې راتله پورې هم همدغسې چې په خپله نااهلي نو مجبور مکلف شي چې نور نړۍ راشي او زموږ په کارونو کې بیا مداخلې وي. له بده مرغه چې په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې د فساد ستونزه چې دا هم یو برخه د فساد ده چې پروسه پورې همدغسې دوام یې کړی دی او په بشري مرستو کې زموږ استاسې په دوامداره شکل باندې په دې کې په اصطلاح لاسوهنې کېږي او دغه لاسوهنې بالاخره د دې سبب کېږي چې په افغانستان کې د افغانستان د بیوزر خلق لپاره چې کوم رسپر سره کې پاره کې کیمرا منځ ته کیږي یعنی د دې عواقب همیشه لپاره ډیر سخت یو خدای چې ولسونه د هغوی رضایت نه ترلاسه کیږي کله چې د ولسونو رضایت ترلاسه نه شو طبیعي ده چې په قرار قرار په مرور د وخت سره هغوی راضي نه وي د هغوی فرض مثال هغه اساسي حقوق د فرض مثال د بیان ازادي چې هغوی نشي کولای چې یو خاص مرجع ته ورشي ول د خپل ستونزه حل کړي نو طبیعي ده چې کله خپل بند ووسی یو ورځ د دینه داسې ستونزه جوړیږي چې بغاوت تلاس کوي چې کله بغاوت شو نو د ستونزه پیدا کی او ستونزه بیا دومره په نورین بدلیږي چې نظامونه ټول د بنیاد نه شروع کیږي بیا هغه تیرو تجربو ته سمون لري هر نظام چې راغلی د افغانستان ته نو هغه نوی تجربه وي چې بس موږ هر څه پیږو د نړۍ د نورو هغه هیوادونو چې دغه سیو حالت دغه سیو کړکیش ته تیر شوی دي دا غوی د تجربو نه لبد مرغه چې موږ تاسو ګټ نه د پورته کړی درخه موږ ویل چې هغه دا ټول څه چې کړی دی هغه غلط دی کله چې لاس کاله شل کاله تیرش کاله تیریږي بیا وی چې یاره کاش کې دا کار موږ پاره ته دا کې کړو لبد مرغه چې دغه مسایل ته موږ نه توجه نکړو نو اوسنۍ نظام هم کټګې مسایل ته توجه نکړي په دې کې هیڅ شک نشي چې پایلې به ډېرې خرابې وشي لومړی قدم کې موږ تاسو د دغه ستونزو هغه سی پزیر خلک چې دیو چې متزرکیږي بیا هغه زموږ ساس غریب او بیچاره ولست چې هغه متزرکیږي او اوس په دې کې هیڅ شک نشته ده هیڅ نظام ته هغه دغه مسایل ته چې ځنی وخت نظامونو ته خبرانو ته دا ډیر وړه مسایل کړی او کلونه ورسته سموده ورسته دا په یو لوی نورین بیا بدل شي ویډیو حتی هغه رهبری دی هغه نظامونو ته سخت جدي وښونه متوجي شي ویډیو نو زما په نظر باندې چې مخکې میرمن جلالی ګراوند ریالټی چې وی چې هغه د ساحې مشکلات او ستونزې چې هغه مستقیما دوی سره مخامخ دي هغه ټول قوتونه ویل چې کوم ستونزې دي بالکل دا حقیقت دی چې فرض مثال د یو پروژې په سب کې ورسره د اقتصاد وزارت نه چې هغه د ساتونو کار دی هغه پورز او په میاشت باندې بدلی دا د غمبرست کې فرض مثال په میاشت کې به د خلکو ته ورسیږي اغه په شپږ میاشتو و میاشتو کې اکثره وخت داسې شي چې د پروژې یو زمان ته انشوي دی چې فار مثال لغه پروژه په درې میاشتو کې د جنوري د میاشتې او د مارچ په اخره کې پیدا کړه پروژه پای ته ورسی لبد امر کا چې هغه د سب د وږي دومره وزم دی چې هغه درې میاشتې ورسته یعنی هغه مرسته چې په دغه وخت کې شوی چې د خلکو ته اړتیا وي دا نه کیږي هغه بیا د مارچ وروسته فار مثال یا په اپریل او جون جولای درې میاشتې
با تایید گفته شما در گزارش اوچا هم آمده که مداخله طالبا در امور کمک رسانی سبب شده که حداقل 107 پروژه امداد رسانی به حالت تعلیق در بیاید. شما به فساد در وزارت اقتصاد اشاره کردین، گزارش های گسترده از فساد در نظام پیشین هم وجود داره. چقدر نظام گذشته در روند کمک رسانی مؤسسات مداخله می کرد؟ آیا گزارش های در این قسمت هم وجود داشت؟
جناب رحمانی صاحب دیگه هیچ شکی نیست ما شما حدودیم و از او حقیقت چشم پیشی نمیشه در افغانستان فساد وجود داشت ما شما دیدیم که هر سال ترانسفرنسی انترنشنل که اونا یک راپور نشر میکدن و در او راپور همیشه ما شما نمرات بسیار کم هم میگرفتیم در درجه آخر یعنی بالاترین درجه ما شما میامدیم که فساد وجود داشت او فساد در مختلف ساحات بود حتی در چون در او وقتی که با اندازه که فعلا مردم مجبور هستند در او وقتی که با کمک های بشری قدر نیازی نبود بود و چون جنگ بود با این اندازه که فعلا مردم مجبور هستند دیگه در او وقت قدر مجبور نبودند دیگه فساد در او وقت هم بود در ساحات مختلف چون ما شما میدیدیم همیشه مردم از امی ساحه زیاد شکایت میکردن که فساد در هر ساحه در سکتور امنیتی بود در سکتور عدلی و قضایی بود ما فکر میکنیم که یکی دلایل عمده سکوت نظام قبلی او فساد بود فساد بود که مردم به سطو آوردن و بالاخره نظام سکوت کرد و فعلا از امی حالت ما شما به اصطلاح همی حالت سفری می کنیم در این شکل در هر ساحی حتی در ساحی عدلی و قضایی در ساحی امنیتی در ساحی مالیاتی طبیعی از ما شما دیدیم و ما شما شنیدیم که تقریبا چند روز پیش سیگار راپور سیگار خونه بود یکی اداره دیگی بود که در ایالات متحده امریکا بنا شد در اونجا جناب رحمانی صاحب که رئیس شورای بسیار ولسی جرگه بود اونا بچی اونا 197 میلیون دلار در جرمنی سرمایه گذاری کرده یعنی این یک مثالش بود ما شما اگر دیگه
ما سوال مشخصا آقای مرخیل سوال مشخصا بله سوال مشخصا در بخش توزیع کمک های بشر دوستانه بود فساد
خب جناب رحمانی صاحب چون در اون وقت حداقل یک سی بود فرض مثال تو یک جای شکایت کرده میتونستی به تلویزیون میتونستی میرفتی رسانه ها را فرض مثال ما میدیدیم که در اکستراکتیو سکتر یا در ساحه معادن فساد میشد ما میرفتیم صدای خود بلند میکردیم یک ساحه دیگه فرض مثال فساد میشد ما صدای خود بلند میکردیم مردم میخواستن میگفتن که
تمام روز همین فرصت مساعد نیست
اگر فساد میشد دیگه صدای خود بلند میکردیم ولی متاسفانه فیرن نمیتونم کسی که در ساحه فساد باشه برای کی میگه که فساد دیگه وجود داره سر خود ریزه میکنی برای کسی بگی که دیگه فساد وجود داره دیگه فیرن مشکلاتی نیست اگر از این ساحه شاید از این گسترده باشه فساد ولی متاسفانه کسی صدای خود بلند کردن
امر خیل صاحب او مرمن جلالی تاسو نه ډیر زیات مننه تاسو بوک سره پات شي په دې برخې ولنده د ملرو به تاسو راګرځو
یک موضوع چند زاویه ویژه برنامه جدید صدای امریکا بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6 و 30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید
تاسو له امریکا غږ کنا د روکوراس یا سپینې خبرې خپرونه ګوري او اوري ډیره زیاته مننه موږ د خپرونې په پیل کې وویل چې په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش په چارو کې د طالبانو لاسوهنو په اړه بحث کوو هغه دوستان ته دا خبرتیا و چې همدا اوس موږ سره یو ځای شوي دي موږ سره دوه قدرمن میلمانه په دې خپرونه کې میلمانه دي چې مدنی فعاله نظیفه جلالی او د حکومت ولې د چارو شنون کې خان زمان امر خیل صاحب رحمان صاحب تاسو اجازه وي زبا مرمن جلالی سره په دې برخه کې خبرونه مخته یو مرمن جلالی د افغانستان کې کومې پروژې په اسلام پر مخ وړل کیږي زیاتره لاسوهنې په کوم برخه کې دي مثلا زما مقصد دا چې ځینې پروژې خود اوس په بشري برخه کې هم کار کوي تر څنګ مېرمن لپاره به هم په ځینو برخه کار وکړي خو تر ټولو اساسي ستونزه یا برخه کومه و چې تاسو هم پاره ډیر اندېښمن یاستئ
ډیره زیاته مننه جناب فیضی صاحب په افغانستان کې په اوسنۍ برخه کې د پروژو ډیره برخه سیهی برنامه او همدارنګي امدغه هیومانټیرین اید او یا هم بشر دوستانه مرستي دي چې په افغانستان کې امپلیمنت کیږي او همدارنګي ترڅنګي یو تعداد هغه پروژې چې زراعت برخه کې دی په افغانستان کې په آزادانه شکل سره تطبیقیږي تعلیمی او تحصیلی پروژې حداقل تر رسیدلې دي او تر ټولو مشکله پروژې او تر ټولو دا چې د خان لاري ورته جوړیږي هم دغه تعلیمی پروژې یا برنامه دي چې په افغانستان کې تر سره کیږي مثلا په تیر نظام کې تر ټولو لویه برخه د آگاهی دهی و د حقوقي برنامه چې دا کاملا لمنځه تللې دي په افغانستان کې نو په افغانستان کې د غدري برخو کې چې طالبان اجازه ورکوي خصوصا یو تعداد میرمنې چې په دې پروژو کې سهم کیدلای شي مثلا همدغه د بشر دوستانه مرستو په ویشلو کې صحیح برنامو کې لیکن تر ټولو لوی خندونه هم سربیره په دې چې هم نارینه او هم خزینه لپاره دی دوی د امنیت په خاطر باندې لیکن پر میرمنو باندې دا فشارونه ډیر زیات دي مثلا میرمنې پرته له محرم څخه حتی قابلګان او ډاکټرانی چې هم دي یو تعداد کیسونه چې تاسو په ځینې خبرونو کې ما د هغو کیسو په اکله باندې خبرې کړې دي او تاسو سره مشه شریکه کړې ده چې موږ یو سروې درلودل لیکن دوی مجبور سي وي چې استعفا ورکړي مثلا په لکه څنګه چې مخکې امرخیل صاحب هم اشاره درلودله، په تیر نظام کې په دغه پروژو په د تطبیق په خاطر باندې د شفافیت میکانیزمونه موجود وو، چې په اوسنۍ نظام کې د نظارت او ارزیابي میکانیزمونه نشته دي، خصوصا د حکومت لپلاوي څخه د طالبانو په خاطر باندې. البته حکومت نشور ته ویلي دوی حاکمیت کوي په افغانستان باندې، او د هغه ترڅنګ د شفافیت او د پروسې د شفاف کېدو په خاطر باندې هیڅ نوې میکانیزم نشته دي. نو طالبان د همدی عدم میکانیزمونو د موجودیت په خاطر باندې سوء استفاده کوي او ډیر ستونزه میرمنو ته جوړوي، او یو بل لوی برخه چې ډیر ستونزمنه ده، او دا هم زموږ خپل شخصي تجربه هم ده، د پیسو مسله ده. کله چې پیسې لیک دوره لیک کیږي، حتی په افغانستان کې کله کله بانکونه هغه د محرمیت یا د رازداری کومه قانون یا قاعده چې موجود وي، حتی هغه نه ترسره کیږي. مثلا په وار وار باندې د غیر انتفاعي کارمندانو کله چې د بانک څخه دوی پیسې ترلاسه کړي دي، د طالبانو د استخباراتو لخوا څخه دوی ارست شوي دي، او یا هم کله چې دوی پیسې د صرافیانو څخه اخلي، دوی څخه تحقیقات کیږي چې دا پیسې د چیش لپاره دي. سربیره پر دې چې وزارت مالیه ته مثلا راپور زی، وزارت اقتصاد ته راپور زی، وزارت تجارت ته راپور زی، نور مربوطه ارګانو ته مالی راپورونه زی، خو دلته بیا بیرته د کارمندانو څخه په شخصي لحاظ باندې دوباره دوی توقیف کیږي، دوی ارست کیږي، دوی څخه پوښتنه کیږي، او خصوصا دا مشکل لکه څنګه چې میادونه وکړله د میرمنو په خاطر باندې دي، چې عوامل یې هغه تخنیکی مسایل چې ما ورته اشاره وکړله.
تشکر خانم جلالی، شما به موضوع شفافیت اشاره کردین. برخی مؤسسات داخلی و خارجی هم به ترویج حداقل دست داشتن در فساد متهم است. گزارش های متعدد وجود دارد. چقدر ادعای از این مؤسسات در قسمت از اینکه طالبا ازشان پول طلب میکنن و یا در توزیع کمک های بشر دوستانه دخالت میکنن، چقدر این ادعا را میتوان درست تعبیر کرد؟
متاسفانه در شرایط فعلی ای ادعا تا یک اندازه بسیار زیاد حقیقت هم است. قسمی که ما گفتم امرای شبکه ها و نتورک هایی که حتی ما خود ما در تماس هستیم، بارها بر از اینا مثلا یک روسی دیگر اجازه بتین که در چند کتگوری دوباره برتان تشریح بکنم. مثلا یک بار طالبا امر کردن که رئیس انجیو ها و یا هم مؤسسات غیر انتفاعی که خانوما هستن، خانوما کلشان باید از مقام ریاست استیفا بدن. در قدم دوم باز فرمان آمد که تمام کارمندای زنانه که محرم ندارن تمام از اینا استیفا بدن، که تمامش بهانه‌جویی برای ساختن یک رای بود که اینا بتانن مثلا طلب پول بکنن. باز از یک طرف دیگه امرای بعضی شبکه هایی که ما همکار بودیم یا تماس داشتیم، متوجه زی شدیم که یک تعداد خانوما کار میکنن، ولی شرایط کاری خانوما در مؤسسات مختلف فرق میکنن. دوباره ما یک تحقیق را انجام دادیم، پس دلیل ازی چی بوده میتونه که یک مؤسسه میتونه یک خانم مثلا دو بدون محرم هم کار بکنه، ولی در یک مؤسسه دیگه می مشکل است، و حتی در بعضی ارگانهای دولتی خودشان مشکل است، که من مثالش قابله ها و دکترهایی را دادم که بدون محرم تا اونا اجازه ندارن. بعدن مشخص شد که طالبا درخواست پول میکنن، و یک مشکل بزرگ دیگه ای که انجیو ها در افغانستان برفیلن به طالبا به فروش میرسه، با وجود از این که 280 انجیوی جدیدی که از طرف خود طالبا مقامات طالبا رجستر شده در وزارت اقتصاد، بنابه معلوماتی که معلومات دست اولی که ما خود ما سروی داریم و چندین کارمند خود وزارت اقتصاد هم در این سروی در نظرسنجی ها امرای ما نظریات شانه شریک ساختن، ولی انجیو هایی که نتانستن امرای طالبات دیل بکنن، او اسناد ها به نام طالبات شده، و یا هم در مقابل یک مقدار پول تمام دفتر و تمام داکومنت و همه چیز به نام امو اشخاصی که از طرف وزارت اقتصاد طالبات یک ریویو میشه و جراجستر میشن و از پیشان یک تفاهم نامه امضا میشه، و بعد از این مؤسسه غیر انتفاعی به نام از اونا میشه و اینمو اجازه حقوقی و حکمی را فرد طالب میداشته باشه، که متاسفانه تمام این مشکلاتی که ایجاد میشه را باز کردن به خاطر فساد مالی و فساد اداری است.
ممنون سپاس. ما یک چیز میخواستم اضافه کنم، بازم باید بگویم که اتهام های بسیار بزرگ علیه مؤسسات داخلی و خارجی هم در قسمت ترویج و دست داشتن در فساد وجود داشت و داره. اگه به یادتان باشه زمانی که آقای رمضان بشردوست به حیث وزیر اقتصاد تعیین شد در زمان ریاست جمهوری آقای کرزی، فکر میکنم اگر اشتباه نکرده باشم چند صد NGO و مؤسسات داخلی و خارجی درایش بست و ادعا کرد که این مؤسسات مرجع پول پیدا کردن است و در پول هایی که به افغانستان کمک میشه حیف و میل میکنه و اکثریت مقام های افغان هم به داشتن چندین NGO متهم شده بود.
بله ډیره مننه امرخه سپ تاسو سره ګرځو په داسې وضعیت کې چې نړیوال مرستندوی ادارې په افغانستان کې په اصلاح کار کوي او مخکې میرمن جلالی ورته ویل اشاره وکړه چې د ځینو کسانو د شخصي امنیت په خاطر باندې ممکن دیو په اصلاح څونه وایي هغه پورته نکړي. دغه سې وضعیت دوام د مرستو رسولو بهیر په باندې په اوږد مهال کې تاثیر کوي، ځکه که دغه سې وضعیت دوام وکړي نو خلکو ته به په سمه توګه مرستې نه رسیږي، بل اخره به ستونزه په خپل ځای.
قدرمن فیضی صاحب، مخ کې جناب رحمانی صاحب یو خبر یاد کړل چې د انجوګانو په اړه باندې هم ځینې اندېښنې شته چې هلته هم فساد وجود لري. په دې هیڅ شک نشته، ځکه چې اصلا که دوی په شفافه توګه کار وکړي لږ مقاومت کوي، ځکه د فساد ورکېدل دومره اسانه خبره نه ده. دلته یو کلک اراده غواړي او دغه کلک اراده کېدای شي چې د هغوی په دغه باندې تاثیر وکړي، یعنی د حکومتولۍ باندې هم تاثیر وکړي، طالبانو په حکومتولۍ باندې. نو دلته اوس تاثیر ویلې چې د دې تاثیرات په پاینده کې سوي کې دغه فساد په همدغه شکل ته دوام وکړي، د خلکو خپل غږ پورته نه شي کړی، نو بالاخره به څه کېږي. نو دلته دی چې په ګډه باندې کار کول پکار دي، هم نړیوالو ادارو ته، چې ځکه که موږ او تاسې وګورو نړیوالې ادارې هم په ډېره برخه کې دلته په هغوی کې هم فساد وجود لري. زموږ ساس په مدني ټولنې وو، یا که موږ تاسې انجوګانې وو، هغوی هم ځینې ډیلونه کوي. یعنی لکه مخکې چې میرمن جلالي وویلې، په سلګونو داسې موساتو چې دوی پخپله د نړیوالو ادارو سره دوی دغه وکړل، په اصطلاح په یو شکل ته معامله وکړل او د هغې نه پروژې ترلاسه کړلې. نو په دغه وخت کې چې کله بیا د طالبانو نظام حکومت په ګرېږي، طبیعي ده چې هغوی هم ترې تمه کوي. نو زه فکر کوم چې د یو لاس نه ټاک نه خیږي، په همدې خاطر باندې باید هم نړیواله ټولنه، نړیوالې ادارې چې مرسته کوي د انجوګانو د غیر دولتي مؤسساتو له لارې او همداسې مدني ټولنو له لارې چې مرسته کوي، هغوی هم خپل لار وسو کلک کړي او پرې نږدي چې فساد کې ښه میکانیزمونه جوړ کړي. لکه خوا ورستر بلې په فرض مثال په تیر نظام کې کېدل، شفافیت رامنځته کړي، د سیستمونه باید داسې را جوړ کړي چې هغه په اصطلاح آنلاین سیستمونه خلک لاسرسی ولري معلوماتو ته. نو که خلک لاسرسی معلوماتو ولري، او همدغسې که دولت او حکومت چې دی ولس ته شفافیت نشي رامنځته کولی، حداقل نړیوالې ادارې همدغسې انجوګانې دغه ترویج کړي دغه مسله، یعنی د دغې د حساب ورکونې یو سیستم را جوړ کړي چې دوی څه وکړي، که دوی چېرته ولسوالۍ ته ځي، که یو ناحیې ته ځي، د ناحیې د دغې سره زه په دې باندې ډاډه یم چې په دې برخه کې مدني ټولنې او انجوګانې ډېر څه کولی شي. که هلته د ناحیې مشر ته نورو ته ووایي چې په دې کې لاسوهنه مه کوئ، که لاسوهنه دې وکړه، ستونزه پیدا کړي. خپل اړخ هغوی ته ډاډ ورکړي چې دوی شفاف دي، دوی فرض مثال نه فساد کړی دی او نه فساد لپاره کومه اراده لري، او نه به یې وکړي که چېرته یې وکړه. خلک حکومت او همدغسې خلک هم پراخ لاس لري او کولی شي چې دوی پوښتنه وکړي. نو دغسې یو څه شی رامنځته شي، زه په دې ډاډه یم چې په آینده کې به دغه ستونزه حل وي. خو که چېرته په همدې شکل له یوې خوا نه غږ نه شي پورته کولی او له بلې خوا نه په اصطلاح تعامل کېږي د فساد په ترویج کې، نو زه فکر کوم چې دا به په آینده کې زموږ ستاسې د هیواد لپاره ډیر یو لوی ستونزه وي. زه نه وایم چې دغه د فیلي نظامونه په افغانستان کې، موږ تاسې زموږ ستاسې په ژوند کې څو نظامونه راغلل، تبدیل شو، له منځه ولاړل. خو زموږ ستاسې په ولسونو کې دغه د یو رواج په شکل پاتې کېږي، او چې کله چې دا دود شو
نو زه فکر کوم چې دا یو کلچر بدلی چې کله په کلچر باندې بدل شو دا بیا د خلکو د وسونو د منځ نه وستل د کار دا نو بیا ډیر یو لوی خبره ده او دا چې د اوس وخت لپاره یو کال دوه یا درې لس نیسی بیا باندې کې پیړی نیسی چې د سپورت فساد او موږ تاسو کو چې په نړۍ کې کم هیوادونه چې فساد باندې ککړ دي هغه هیوادونه همیشه لپاره وروسته پاتې دي همیشه د ستونزو سره مخ دي نو زه فکر کوم چې د افغانستان ولسونو ته همدغه سي حکومت نو غوړ دي فیلی نه زګ دوی هم دغه ولس برخه ده دوی نه همدغه سي نړیواله ټولنې نه خپل په لومړي قدم کې زموږ خپل دنده دی د افغانستان کې چې کوسیږي په داخله د هیواد کې اوسې کدي باندې دي دوی د شفافیت په برخه کې او ډیر زیات کار کوي
آقای مرخیل، بسیار افهم میخواییم، در این قسمت من میخواستم یک صحبت رو نقطع کنم. شما گفتین که جامعه جهانی، پیشتر من از خانم جلالی سوال رو مطرح کردم که آیا گزارش های ازیره که طالبان مداخله میکنن در توزیع کمک ها به دونرها میتین، اونا گفتن ها، دونرها گفتن که آقای خانم جلالی گفتن که دونرها و نهادهای کمک کننده خبر دارن، اوچا رسما گزارش نشر میکنه، سیگار رسما گزارش نشر میکنه، یعنی جامعه جهانی خبر داره. پس جامعه جهانی چرا بی تفاوت است و آیا باید منتظر بود به خاطر اقدام جامعه جهانی، به خاطر حداقل قطع کردن مداخله طالبا در توزیع کمک‌های بشردوستانه؟
ما فکر میکنیم که تا حدی اونا کوشش خودم میکنن. فرض مثال اگر بسیار جدی روان خب ما شما دیدیم که امو کم با اصطلاح دیگه تا 70% یا 65% کمک‌ها که به مردم آسیب پذیر و مردم متضرر را اگر فیران ما شما میبینیم که در بغلان
ولایت شما بله امرخیل صاحب ستاسو
طبیعی است که مشکل زیاد وجود پدمد با مو اساس ما فکر میکنیم که در بعض ساحات اینا از گذشت کار میگیرن و بسیار جدی پیش نمیرن دیگه ما فکر میکنیم ولی اینا باید کمک جدیتر پیش برن و نبانم کسی در این پروسه ها بسیار مداخله بکنن ولی از طرف دیگی جامعه مدنی ما شما هستند و یا اینجوها موساد غیر دولتی داخلی ما شما هستند که اینا همچنان فساد به ترویج نکنند در افغانستان چون اینا هم دست دارند این شکلی نیست که یک محیط مفسد طبیعی است که برای اینا هم زمین مساعد است اینا هم فساد میکنند و همون خاطر ما گفتم اگر در عدم ترویج فساد در افغانستان اینا کمک بکنند این بهتر خواهد شود در مدت بسیار کم انشالله میشه که هم چیزا کنترل بشه
در ازیت من مرخص تاسو ته بتر غرزو مرمن جلالی تاسو مخ کې په خپل خبرو کې په افغانستان کې د مرمنو د کار تم هم اشاره وکړه که اساس پیاد به څه مود مخ کې طالبانو د زینو فرمانونو په اساس باندې په غیر دولتي مؤسسو کې په ځنګړ توګه ملګرو ملتونو سره په ادارو کې د خځو په کار باندې بندیز ولګاو زما پوښتنه دا و چې اساسو معلومات څه دي اوس الته په دغه ادارو کې مرمن کار کوي که کار کوي د کوم میکانیزم یا کوم اصول په اساس باندې کول شي لاش کار وکړي
ډیر زیاته مننه فایزي صاحب دلته مخکې لدینه چې زه دغه پوښتنې ته مستقیم جواب ورکم غواړم یو تبصره ستاسو د هغه پوښتنې څخه چې د خاغلی امرخیل څخه مو کړله یو کوچنی تبصره ولرم هغه دا چې په افغانستان کې دغه د فساد لپاره زمينه سازي یو مسله یو ورخ دا چې هلته مثلا خپل داخلي انجوګان دغه زمینی برابرۍ دا درسته ده د دې سره زه کاملا موافق یم چې دا مسائل شته دي او ځینې سازمانونه دا کارونه کوي د بلې خوا دغه بستر سازی او د دې هغه اصلي منبع چیرته ده ډونران دغه یو کړی چې زه ویلی سم چې په همدغه مدني ټولنه کې یا د بشري حقونو په مدافعانو کې یو مافیایي کړی غوندې ځینې خلک یې د سلیبریټیانو په رقم باندې پیژندلی دي چې دغه کړی لکه څنګه چې مخکې تاسو هم مخکې ورته اشاره درلودله چې یو نفر څلور پنځه انجوګانې لري او هغه ټول هغه مشهور یا سیاسیون دي یا هغه خلک دي چې مثلا د همدوی لخوا ورته بستر سازی شوی ده او اکثریت پروژې همدوی ته ورکول کیږي نو په دې خاطر باندې چې دوی د هیواد څخه خپل بهر دي هلته په افغانستان کې د هغه شبکو د لارې څخه چې دوی د پروژې تطبیقوي خپله خود به خود دغه فضا ایجادیږي چې هلته فساد رامنځته شي. متاسفانه خارخونده بازی د خپل دوناران هم یو فرهنګ چې دوی ایجاد کړی ده همدا دی. متاسفانه په دې باندې ما غوښتل چې دغه معلومات تاسو ته درکم. او په دوهم قدم کې په افغانستان کې د اکثریت مؤسساتو څخه لکه څنګه چې ما وویلې د 99% مؤسساتو څخه یا غیر انتفاعي سازمانونو څخه هغه میرمنې چې په اجرائیوي او ریاستونو د انجیوګانو کې وو دوی بلقطن حذف شوې دي او دوی اجازه نه لري چې منحیز د اجرائیوي هیئت او یا هم د رئیس په شکل باندې کار وکړي او یا هم بورډ ممبر ووسی یا د بورډ غړي ووسی. لیکن عادي کارکونکي چې په صحیح برخو کې دي په ځینې انکشافي پروژو کې چې هغه د حیاتي پروژې دي د بشر دوستانه راستو کې د اکثریت ادارات څخه په دې خاطر باندې چې ممنوعیت وضع شوې ده اکثرا خپل میرمنې دې ته اړ شوې دي چې استعفاګانې ورکړي او میرمنې حتی کوم نظر سنجي چیز مش خپل سازمان درلودل دوی ویل چې دوی سربیره پر دې چې دوی سازمان ډالر برابر کړی دي چې مثلا میرمنې کار وکړي ساهو تلاړ شي سربیره پر دې چې ځینې ستونزې شته لیکن دوی کولای شي چې دوی استخدام کړي. لیکن د ډیرو مشکلاتو په خاطر باندې چې دوی ته وضع شوې دي حتی په ځینې ساحو کې دوی وهل شوې دي تکول شوې دي اختاری ورکول شوې دي حتی د دوی د کورنۍ نارینه ارست شوې او توقیف شوې ده په همدې خاطر باندې دوی دې ته مجبور شوې دي چې خپل استعفا ورکړي. لیکن په صحیح سکتور کې اوس مهال میرمنې کار کوي بشر دوستانه مرستو کې حداقل تر رسیدلې دي میرمنې چې کار کوي د ستونزو سره چې ما یادونه وکړله په ځینې انکشافي پروژو کې میرمنې کار کوي چې د حیاتي پروژې دي مثلا د چرګانو پروژې دي هغه عادي کارونه چې میرمنې کولای شي لاقل اغه هم ډیره ګټه ای طبي خبره ده چې خپل طالبان یې اخلي مقصد دوی مصرف کړي دي او دوی په نامه باندې اغه پیسې اخلي. لیکن میرمنې په دغه دوه درې سکتورونو کې اوس مهال لګیا دي او د طالبانو شرط او شرایط هم ده چې د میرمنې باید محرم سره ساحي تلر شي د میرمنې باید حجاب مراد کی چې البته میرمنې په افغانستان کې کپتیر نظام کې وو او کپ اوسنۍ نظام کې دي د طالبانو د وینا پرته خپل حجاب یې همیشه مراد کړی دی کومبل خاص هغه دوی ریکوایرمنټس د طالبانو لخوانه د وضع شوی دغه دوه ریکوایرمنټس او یا معیار چې وضع شوی هم ده فقط یو بهانه گیری ده چې ټول دنیا اوربندی خبر ده. او اخیری خبره دا وکم چې نړیوال سازمانونه ولې د فساد د مخنیوي لپاره راپورونه نشر کړي دي خو ولې تر اوسه پورې اقدامات نه دی کړي. تر ټولو لوی دلیل دا دی چې کله دوی د طالبانو سره په اول سر کې دا قراردادونه وشوله د اول سر نه د ترانسپیرنسی او یا شفافیت میکانیزم موجود نه و د نظارت او ارزیابۍ یو داسې مشخص میکانیزم موجود نه و چې 2023 کې د یونما په پیشنهاد باندې چې هغه هم هغه مذاکرات چې سازمان ملل متحد کې وشوله هغه خبرې اترې چې د ریچارډ بنت د لومړی راپور ورکولو څخه وروسته په هیومن رائټس کونسل کې وشو بیا د هغه څخه وروسته دوی د پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نظارت او ارزیابۍ د یو میکانیزم د ایجادولو لپاره و دوی کار کوي. البته په تیر نظام کې موجود وو لیکن په اوسنی نظام کې دوی د داسې یو میکانیزم جوړی چې د طالبانو سره دوی وکولای شي دا میکانیزم مخې ته یوسي لیکن تر اوسه متاسفانه چې دوی موافق شوی نه دي. البته په لیکلي بڼه دی او تفاهم نامې په شکل باندې یو اسناد شته چې هغه ډیر د باور وړ هم نه دی او کوم خاص اقدام هم د هغه په واسطه باندې نسی تر سره کیږي.
تشکر خانم جلالی. طالبان در قدرت است، قدرت در دست داره به گفته او چا در توزیع کمک ها مداخله میکنه. شما هم مثالای از مؤسسه خود در این مورد ذکر کردین، به گفته شما مردم هم صدای خود بلند کردن نمیتونه. پس با در نظر داشته همچی یک وضعیت، آیا امید یا روزنی به خاطر قطع مداخله حکومت طالبان در توزیع روند کمک رسانی وجود داره؟
البته یک موضوع رو ما میخواییم اشاره بکنم که طالبان در شرایط کنونی همه چیز سیاسی ساختن و متاسفانه من تا جایی که تجربه دارم و تا جایی که بر فعلا دمی مذاکرات و نشست ها و کنفرانس ها میریم و حتی خود دونرا این اعتراف کردن در مقر سازمان ملل اینا اعتراف کردن که بدون مداخله سیاسی و بدون فشار سیاسی ممکن نیست که طالب تو پاسخگو بسازی و یا طالب ایر قبول بکنه که مثلا موضوع کمک های بشر دوستانه یک موضوع سیاسی نیست، موضوع حیات مردم است و این بسیار مشکل است که سر طالب بقبولانی که اینجا موضوع زندگی و مرگ مردم است، این مسئله سیاست نیست و تو حق نداری که ایر سیاسی بسازی. مثلا کمیته سویدن اینا در داخل افغانستان بسته کردن که بهترین برنامه ها را، مفیدترین برنامه ها را و بسیار خوبترین کمک ها را به مردم افغانستان داشتن، ولی اون موضوع اینا سیاسی ساختن، بسته کردن. اینا متبسط ها اهدا کننده دیگری را، اینا حتی موضوعات برنامه ها و پروژه های را که یونسف و یونسکو به خاطر تعلیم و تربیت پیش میبره در افغانستان، حتی اونو مسائل اینا سیاسی ساختن. پس من فکر میکنم روزنه امید تا زمان نمی باشه که یک میکانیزم اکاونتیبیلیتی که ما در هر مصاحبه خود سرش تاکید کردیم، چون من فکر میکنم اگر یک میکانیزم پاسخگویی به وجود بیایه و ای یک ذره امرا با فشار سیاسی یک جای شوه، اون وقت است که من فکر میکنم یک روزنه امید لاقل ایجاد خواهد شد. در غیر از اون من فکر نمیکنم که اگر میکانیزم ارزیابی و نظارت ایجاد شوه، اگر یک میکانیزم شفافیت هم ایجاد شوه، من فکر میکنم مقدر مؤثر نیست، به دلیلی که طالبا خودشان ایره پذیرفتن که به قوانین بین المللی، به میکانیزم های بین المللی، به کنونسیون های بین المللی کدام اعتقاد ندارند.
دیره مننه امیرمن جلالی. امر خیل سیب تاست را گرزو پا افغانستان که در حکومتداری پا برخ که استاس تجربه یو میکانیزم را من سکول چنگ امکان دارید؟ اگه چه چه ور تا امیرمن جلالی شرا وکلا؟
قدر من فیزی سیب در میکانیزم جوڑول دمرلوی خبر نده و نده اوس خلق سپرموی تخییجی پا سپرموی که در جوان کولو د لپاره نوی میکانیزمونه جوړی. موږ ته د دې لپاره چې د فساد مخنیوی څنګه وکړو، خلکو ته مرسته سره کوم کولی شو، دا نو ډېره کوچنۍ خبره ده. د دې لپاره دومره زیاتې انرژي مصرفول نه دي پکار. نو خو اصلا میکانیزم به جوړ شي او میکانیزمونه پخوا هم جوړ شوي دي، فکر کوم چې هما پخوانیو تجربو نه استفاده وشي یا میکانیزمونه را واخیستل شي. خبره دلته د پلي کېدو ده چې اصلا خلک په دې باور لري چې پلی کی، ځکه چې پلی کول دي مفسدینو ته تاوان رسوي، او دا په اوسني نظام کې هم مفسدین شته دي، په تېر نظام کې هم مفسدین وو. نو د هغوی لپاره د دې پلی کولو سازمان کار دی. خو یو شی کېږي چې موږ وایو چې د دې لپاره میکانیزم که چیرې نظام یې نه جوړوي، په خپله دلته مدني ټولنې چې د ولسونو نمایندګي کوي، نو دغه مدني ټولنې باید داسې میکانیزمونه جوړ کړي چې پرې نږدې څوک خصوصا دغه پرې نږدې همدا مدني ټولنې غیر دولتي موسسات دي لپاره پرې نږدې چې دوی د فساد لپاره، د پراخ فساد لپاره زمینه مساعده کړي، او دوی مقاومت کوي ځکه چې د یو تغییر راوستلو لپاره مشکلات او ستونزې په ټیټې جیګې وي. نو که ته چېرته دغه ټیټې جیګو پلان په ذهن کې ونه لرې، نو ته نشي کولی چې دغسې یو حالت او وضعیت رامنځته کړي او د فساد مخنیوی وکړي. نو زه فکر کوم چې د میکانیزم جوړول لپاره پخوانه هم شته، خو اوس بیا په هماغه میکانیزم باندې خبرې کول چې دغه کوشش او هڅې غواړي، نو مدني ټولنې بیرته را پاسېږي، زمینه سازي وکړي، د دولت او د حکومت سره په یو شکل کښېني، یا د نړیوالې ټولنې له لارې بیرته د دولت سره کښېني، او په هغه میکانیزم باندې چې د ټولو توافق پرې راشي، په هماغه د هماغه میکانیزم په تطبیق بیا ټول سره له یو بل سره مرسته تر سره کی. نو اگر که داسی کم و تم هغه معلومات چې زه لرم، پر مثال اقتصاد وزارت د ځینې چارواکو سره ناستې کیږي، په سکتوري وزارتونو کې دلته بیا د دې موساتو لپاره ځینې مشکلات شته دي. له یوې خوا نه خو زموږ ستاسې اکثره کدرونه د افغانستان نه ووتل، او د باندې لاړه هغه څوک چې ډېر په دغه سیستمونو پوهېدل او د یو موسی په چلولو باندې هغې په مدیریت باندې زه نه وایم چې خدای نه خواسته اوس نشته دي، اوس بیا ظرفیت جوړونې ته ضرورت دی. نو د دغې حالت نه هم ځینې خلک سو استفاده کوي. نو د لپاره چې یو څه جوړ شوي ظرفیتونه چې اوس بیا په دغه دوه درې کلو کې پرې کار وشو، هغوی یعنې نړیوالې ټولنې پرې کار وکړي، هغه ظرفیتونه سره را پاسې کړي، د نړیوالې ټولنې سره په ګډه باندې په دي نظام حکومت باندې فشار راوړي، او په ځینې میکانیزمونو منلو ته هغوی مجبوره کړي، خصوصا د حکومت د ښي حکومتوالۍ د حساب ورکونې او د شفافیت مسایلو ته دوی ژمن کړي، او په هغه ساحو کې چې فرض مثال لته مداخله ډیر زیات دي هغه ورته وګته کی هر لک تغیر هم کراځي دا فکر کو چې دا نوې تغیر دی نو زه فکر کوم چې کګړ د غوشي ګړې حسي وشي د ګړو حسو په نتیجه کې زه راډم ان شاء الله چې یو میکانیزم رامست کیږي او دا میکانیزم بل اخر په تطبیق کې کبي هم متواتر شي کې موجود ده هم هنګي او هم کې موجود اوسي نو زه راډم چې زنه نتایج منځ راځي
بل امرخان صاحب زما مطلب د پښتنې مې دا و چې په افغانستان کې دا اوس چې او بخښه خبرې مې قضا کړل چې په افغانستان کې نړیوال مؤسسې چې وسکار کوي یا نړیوال ټولنه چې مرستې رسي بشري مرستې افغانستان کې رسي دوی څونه په اصطلاح د وسلري چې وکول شي فشار راوړي او یو داسې میکانیزم جوړ کړي چې وکول شي د غې مخې هغه اړو کسان تخپل مرستې په سمه توګه ورسي
او نو بالکل یعنی دا بیا هم دې خبرې ته راځو چې دا به یو ګډ کاری ګروپ ته اړتیا لري چې هغه خبرې پکې اند مرکز پکې چې باندې موږ چې درسي د ولایت پکې چې باندې موږ چې درسي میکانیزم کې پرته د حکومت د یعنی هغه پرته لدی چې هغه موږ یعنی د نړیوال موسسات یا کورنی موسسات چې کوم دي چې دوی پرته لدی چې هغه خبر کی او دوی په خپل ځان میکانیزمونه جوړ کړي دا میکانیزم بیا د تطبیق وړ نه دی نو نړیواله ټولنه په ګډه د مدني ټولنه یا د غیر دولتي موسساتو سره دوی د فیری نظام سره داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې د هغه مطابق پر مخ لاړ شي ځکه دې ډاډه ما چې دا داسې یو میکانیزم جوړ شي نو ورسره بلی به زه ډاډه ام خو په دې شرط باندې چې نړیواله ټولنه جمع مدني ټولنه غیر دولتي موسسات افغانستان دوی په لومړي قدم کې شفافیت مراد کی او بیرته په اصطلاح حساب ورک او کوم دوی اماده وسی کله چې دوی اماده وسی او دوی وشي کولای شي حساب ورکونه وکړي او همدغه شفافیت مراد کی ځکه ډاډه ما چې دوی ټول چې تر یو حد دوی پیری نظام خلک هم دې ته قانوني او دغه کی
تشکر
کی دوی په اصطلاح او دوی دغه سیستم عملی کی په افغانستان کې نو زه فکر نه کوم کدا به ډیر سپوزمن کاری خیر یو څو وخت زمان بنی سي چون یو لوی تغییر افغانستان کې راغلی دی مختلف فکرونه د سره یو ځای داسې خلک چې هغه په تیر نظام کې چا کار کړی وو په اصطلاح یا د کافر او یا د يهود او یا د بل فکر کوي او د تیر نظام خلک اوسني خلکو ته فرمسال نه کوه او د دې مدغس یو ټکر شته دلته یعنی ستونزې شته دي په دې کې هیڅ شک نشته چې په دې
کې تشکر آقای مرخیل
ولی یو ستراتیژي باید جوړ شي د لپاره او د ستراتیژي مطابق عملی کول ډیر مهم خبره
ده ممنون سپاس
عملی شنو ان شاء الله د ډاډه ما چې خراب ولا
تشکر پس از یک وقفه دوباره برمیگردیم
او صاحب نظر او څېړونکو تاو د بحثونه هر ماخام د شپې د اتونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ
شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه را کراس است و موضوع برنامه مداخله حکومت طالبان در توزیع کمک های بشر دوستان است. میمانان برنامه نظیفه جلالی فعال مدنی و آقای خانزمان امرخیل آگاه مسائل حکومت داری است. خانم جلالی، آقای امرخیل به یک موضوع بسیار مهم اشاره کردند، میکانیزم شفافیت. آنها اشاره کردند که نهادهای متعدد در نظام جمهوریت وجود داشت به خاطر مبارزه با فساد که در این قسمت موفق نبود. اصل مشکل در تطبیق سیاست های مبارزه با فساد است. چگونه میتونه مؤثریت تطبیق میکانیزم ها بلند بره در قسمت مبارزه با فساد به ویژه در قسمت توزیع عادلانه کمک های بشر دوستانه به نیازمندان؟
خب
بسیار خوب و دقیق و یک سوال بسیار بجا. ببینین در افغانستان واره یک کشور همیشه اول خو امی پالیسی ها که است به چند بخش تقسیم میشه که یک پالیسی های خود حکومت است، خود وزارتخانه ها اینا پالیسی های خود می داشته باشند به خاطر تطبیق کردن پروژه ها، به خاطر پاسخگویی، به خاطر حساب دهی، به خاطر سیستم های مالیاتی و اینا. یکی قواعد است که از طرف اهدا کننده ها و به سطح بین المللی میکانیزم هایی است که جور میشه و به مؤسسات و به سازمان ها و به دولت هایی که به اونا پول فرستاده میشه فرستاده میشن. اینا لیه که چه قسم امیر ما تأثیر گذار ساخته بتانیم در افغانستان در گذشته هم از طریق سازمان ها به خاطر جلوگیری از فساد اداری، به خاطر جلوگیری از فساد مالی و به خاطر جلوگیری از هر نوع فسادی هیچ نوع سازمانی متاسفانه که مؤثر نبوده. یک تجربه که در کشورهای اروپایی و در کشورهای غربی و پیشرفته نشان داده و من فکر میکنم که اینمی روش در افغانستان کار میته ای است که میکانیزم های نظارت مردمی تشویق شود، یعنی از بین خود مردم ناظرین استخدام شوند که ای حتی در قانون اساسی که بر فعلا توسط طالبا ملغا شده و در قانون مدنی کشوری که در افغانستان قبلا توسط حکومت گذشته به کار گرفته میشد، یعنی مردم میتونستند که از پروسه های دولتی از تطبیق پروژه ها نظارت بکنند. و ما فکر میکنم یگانه رای که کلچرالی و یا هم از لحاظ فرهنگی هم بسیار کمک میکنه، بسیار مؤثر واقع میشه، ای است که ما میکانیزم های را ایجاد بسازیم که در قدم اول به مردم ای آگاهی داده شود، چون در افغانستان به دلیل پایان بودن سطح سواد و مشکلات دیگه که تا حال این میکانیزم ها بسیار مورد استفاده قرار نگرفته مردم آگاهی ندارن. البته که یک پروسی طولانی شاید باشه به خاطر که در بر 34 میلیون نفوذی که در داخل افغانستان هست در 34 ولایت افغانستان طبعا ای آگاهی دهی وقت خود میگیره، ولی این پروسه را ما میتونیم به یک یا دو یا سه شاخه تقسیم بکنیم که بخش اول از او میشه آگاهی دهی که ما مردم ای ذهنیت بتیم که شما حق دارین که از این پروسه ها نظارت بکنین. در قدم دوم اینمی مدرک در میکانیزم ها به شکل نوشتاری ایجاد شد. در قدم سوم میتونیم ای را ایمپلمنت و یا تطبیق بکنیم که این روش به نظر من کارساز خواهد بود و در جلوگیری از فساد مالی و اداری و فسادهای دیگه در افغانستان نقش بسیار برازنده را بازی خواهد.
تشکر.
امرخیل صاحب لنکو ساس و نظرم پا دیر وارو. بله تخنیکی همکاران اشاره که چی نور وقت زمان کم دی پا بخیرین ساده چی نور خبروانت دوام نشور که ولی خود تاسو نه دیر زیاد منه د حکومت برای د چارو شنون کې خان زمان امرخیل صاحب او د مدني چارو فعال نظیف جرایل صاحب ډیره زیات مننه ستاسو د حضور نه.
ممنون و سپاس از حضورتان. شب خوش.
سلام.
قدمان دوستانو دواز موږ د نن ورځې خبرونه ستاسو له ملتیا مننه. تر بیا خیر چاره.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو څخه
سلامونه ستړي مشئ.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رنا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زه یم.
سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستي پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې ترڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې